کاهش دید می شود.
السلام علیکم، در صدای رادیو دی خبری مجله تموز اسمت ساروان هر کلیکم. در خبری مجله ده سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې تیره شپه د افغانستان د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستاني سرچینو تیره شپه ناوخته رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د درنو وسلو تبادله شوې. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره شپه په ایکس پاڼه کې لیکلي، پاکستانی لوری یو ځل بیا پر سپین بولدک ولسوالۍ بریدونه کړي او د اسلامي امارت ځواکونه اړ شوي چې غبرګون وشي. هغه د مرژوبلي او نورو زیانونو په اړه معلومات نه دي وړاندې کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې جګړه کومې خوا او ولې پیل کړې ده، خو پاکستانی رسنۍ پاکستان ابزرور د خپل هیواد د باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې له افغانستان سره د اوربند معنا دا وه چې افغانستان له خپلې خاورې څخه د ټي ټي پي د وسلوالو د حملو مخه ونیسي، خو تر اوسه دا کار نه دی کړی. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او ویل چې د داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی همدارس د پولي پر وضعیت، د بشري مرستو پر پلانونو او په میانمار کې د بند پاتې اته دیش پاکستانیانو د ژغورنې پر هڅو هم خبرې وکړې. د رسنیو د پراخو اداو په ځواب کې ویاند وویل چې اسلام آباد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سعودي په کوربتوب د خبرو په اړه رسنیز راپورونه لیدلي، خو تر دې دمه داسې هیڅ رسمي معلومات نشته چې دا ډول ناسته دي شوي بي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د روان وضعیت په اړه ویاند وویل چې له افغانستان سره لارې د پاکستان د خلکو د وینو په بیې نشي پرانیستل کېدی. دا په رسال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وویل چې که پاکستان و هم غواړي چې له افغانستان سره لارې پرانیزي، دوی یې تر هغو نه پرانیزي چې پاکستان پوره ډاډ نه وي ورکړی چې بیا به لارې نه بندوي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ چیرې شپږ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې قطر ته خپل پنځه ورځې سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په باب له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. نتفلیکس اعلان کړی چې د هالیوډ یو تر ټولو مشهور فلمی شرکت وارنر برادرز او د دې آنلاین څنګ په ځانګړي ډول ایچ بی او او ایچ بی او ماکس اخلي. د آنلاین تولید او ننداړې د ستر شرکت د افریقا د جمعې پورس د لیندې په 14 اعلان کړ. د وارنر برادرز د بشپړ پیرود او ادغام پروسه بل دولستر اتلس میاشتو پری وختونی سی او دا معامله به د نقد او پیسو او د سهمونو د ارزښت د تبادله په ګړه بنه تر سره شي. د معاملې د نقد برخي ارزښت 2.5 میلیارد ډالر اعلان شوی، خو که د سهمونو ارزښت هم برسره حساب شي د معاملې ټول ارزښت شاوخوا 3.8 میلیارد ډالر ته رسیږي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان حکومت په کمپونو کې پر افغان کډوالو برښنا پرې کړې، روغتونونه او ښوونځي هم بند کړي دي.
ام ترانسفارمر د برق ترانسفارمر تر وړی دا، ام سکولونه په بند کړی، ام اسپیتالونه بند دي.
په افغانستان کې د چین پانګونې په څه حد کې دي؟
د دولتونو په ساته باندې دا چې کومه کامیاب پروژه اوسه په افغانستان کې د دوی مشته ده. مثال نه کې کړی چې ترجیح په اول جمهوریت کې، مګر تر اوسه پورې یو سره کې نه دی جوړ شوی.
د بیپوري ډاکټرانو ټولنه وای په بلخ ولایت کې لسکونه زره خلک له روغتیايي خدماتو به برخې شوي. تاسو عینکه د فیشن لپاره ک د سترګو د روغتیا لپاره کاروي؟
لکه څنګه چې وسته د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډیره خراب ده، نو د دې خطر هم خدي مر د لپاره هم خدي زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خیبر پښتونخوا په کمپونو کې ډیر افغان کډوال وای چې د پاکستان حکومت یې برښنا پرې کړې او د دغه کمپونو روختونونه او شونځي هم تړلې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل درې ورځې ورته وخت ورکړل شوی چې له کمپونو ووځي، که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو څو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په دې هیواد کې به د افغان کډوالو ټول کمپونه بند کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان کډوال چې په خیبر پښتونخوا کې په کمپونو کې اوسېږي وایي هیڅ ډول بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی نه لري او پاکستاني ورته لاس لند کړای دی. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د کمپونو برېښنا په پریشوي او خوانځي او روښتونونه هم تړل شوې دي. افغان سوداګر او رضاکار افلاتون خان چې له کډوالو سره مرسته کوي د جمعې په ورځ د دسمبر په 5 مې ازادي رادیو ته وویل
کولی کوم باندې وګرځیدم لال مکم چې دوی او بادام جماعت یادېږي شنه ونه کوم او خیرآباد کې مې مرګري دی او ته په ټلیفون ته ماس باندې وایي سره وګرځیدم په صوابۍ کې هم دا رنګ دا په چکدره کېم کېم امه ترانسفورمر د برق ترانسفورمر ترې وړی دا ام اسکولونه په بند کړی ام اسپیټالونه بند دي.
د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کم کې هم یو افغان کډوال چني غوښتل نومې په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
نن د سي خلک راغلي او کوټوي رښتاس به درې ورځې کې کېم خالي کړي او د سي یو ترانسفورمر مې وړبر کې کته او نورم د سي مطلب خلک ډیر په تشويش کې دي، سټرس کې دي، پرېګدنه او دا چې تاسو باندې خامخه
سره لته چې د خیبر پښتونخوا د کډوالو د کمپونو رسمي شمیر نه دی اعلان شوی. خود دی یاله د افغان کډوالو د سرتاسري شورا چارواکو مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې لکه تل لګد وسل وی هلو یو کوچنی کمپونه په پاکستان کې شته چې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي سرګونه سره افغان کډوال په یو سی کې. د پاکستان حکومت تر اوسه د دې کمپونو د خدماتو د قطع کولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دسمبر په لومړۍ نیټه وویل چې دوی پریکړه کړې چې د کډوالو ټول کمپونه وتړي. نوموړي پاکستاني رسنوي سره په خبرو کې دا هم ویلي وو چې د کډوالو د کمپونو د تړلو بهیل خیبر پښتونخوا پرته په ټولو ایالتونو کې روان دی. دغه په وینا د دغه ایالت چارواکو ته هم امر شوی چې د افغان کډوالو کمپونه وتړي، خو هغوی تر اوسه اقدام نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د فدرالي حکومت له لوري د افغان کډوالو د جبري استلو سیاست ناسم دی. د پاکستان د ایالتونو او سرحدونو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداري ورکړې وه چې په خیبر پښتونخوا، کراچي او پنجاب کې به د افغان کډوالو 14 کمپونه وتړل شي. د راپورونو له مخې ډیری دغه کمپونه د 1980 لسیزې په لومړیو کې وروسته له هغه چې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ جوړ شوي وو او لا هم لسکونه زره افغان کډوال پکې اوسېږي. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې په وروستیو میاشتو کې چټک کړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو او ادارو په څو ځلې د افغان کډوالو د جبري ایستلو د درولو غوښتنه کړې، خو پاکستان تر اوسه دې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او هره ورځ زرګونه افغان پناه غوښتونکي د تورخم او سپین بولدک له لارو بیرته افغانستان ته ستنوي.
لبل خود بی پولی خبریالان و سازمان آر اس اف اعلان کرده چه پاکستان سرشکار لشت لشه شل تن افغان خبریالان پا زور افغانستان تستانه کرده. دی سازمان پا خپل وی پانه که پا یو تازه راپور کلی کلی چه پا پاکستان که لسگونه نور افغان خبریالان ده نیولو ده پولیسو ده زور زیادی و تورخم تا ده سمدستی لشت پا وی رکی جوان کوی. تفصیل پا دی راپور که
حسینه رفیع یو له هغو افغان خبریالانو ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول سوه او له سلګونو نورو افغان کډوالو سره یو ځای د پاکستان د اسلام آباد له ارجنټینا پارکه افغانستان ته واستول سوه. دی د جمعې په ورځ د دسمبر په 15 ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا او د رسنوی یو بل همکاري د پاکستاني پولیسو لخوا وهل سوي او وروسته افغانستان ته شړل سوي، چې اوس په خبره په سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو څخه ویره کې ژوند کوي. حسینه زیاتوي
په ډېر بد حالت کې، امنیتي بد حالت کې، اقتصادي بد حالت کې، مریض مو سره خو سره په پراخ شکل په افغانستان کې مکله یو ځکه کله بل ځکه لاس ورځکیږي چې زه دلته یم ولې موږ لاس پوره تغیر کړي زه دا غنه حدونه چې خبري اعلان سره همکاري کوي زه تر جدي تقاضا لرم چې زه تر زه راځم زموږ بخش کې همکاري
ځینې خبري اعلان چې لا هم په پاکستان کې ژوند کوي په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي هر شیبه د شړلو له خطر سره مخ دي د دوی له ډلې افغان خبريال ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل
افغان خبري اعلان د شپې او ورځې د پاکستان د پولیسو لوري زورول کیږي شکنجه کیږي او په دې وروستیو کې ځینې افغان خبري اعلان د پاکستان د پولیسو لوري ونیول شول او په جبري توګه ډیپورت شو دا په خپل دلته په پاکستان کې د خبري اعلانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې زه په خپل هم د روان کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پولیسو لوري نیول شوی له ډېرو ستونزو سره سره
دا وضعیت په پاکستان کې افغان خبريالان هغه کسان چې له دې هیواد ایستل شوی په داسې حال کې زیانګالي ګرځولي چې د بی پولي خبريالانو سازمان آر اس اف اعلان کړی چې پاکستان په 2015 کال کې لک تر لګه شل افغان خبريالان چې په دې هیواد کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. آر اس اف د پاکستان د اقدام په جبري ډول د بیرته نه ستنېدو له اصل او نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بولي، هغه اصل چې د دې سازمان په ټکو هغه هیوادونو ته د کسانو په جبري توګه بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې دوی ممکن د ځورونې خطر سره مخ شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان وای په بلخ ولایت کې لسګونه زره کسان روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د سازمان په یو تازه راپور کې اندیشته شوولې چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلی دی، په مرګونو ناروغیو اخته دي او د هغه سیمې چې روغتیایي خدماتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته نږدې د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکو 14 کلنه معصومه محمدي ده چې د خپلې نهه میاشتنۍ لور د بد روغتیایي وضعیت او روغتون او درملو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. د جمعې په ورځ د ډسمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې لور په ګډون نه په کور کې او خې هم سخت ناروغ دی خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
لور می سخت ناروغه ده، دلته ډاکټر هم نشته چې وری والم او خې می هم ډیر شدید ناروغ دی. لور می یخ وهلی او سینه او بغل ده، شیدې هم نشي خوړلی، ډیره به حاله پرته ده، حیرانه پاتې یم چې څه وکړم.
معصومه زیاتوي چې مخکې ایران کې و او د روان میلادي کال په سر کې خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکو نجله سلطانی هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. میرمن سلطانی چې د دغه ولسوالۍ په یو سیمهیز کلینیک قابله هم ده، د خلکو د روغتیایي ستونزو ترڅنګ ازادي راډیو ته زیاته کړه چې پر کلینیک کې د ورستیو کې د ناروغانو سخته ګڼه ګوڼه ده خو په خبره یې ان ناروغانو ته په کافي اندازه عادي درمل هم نه لري.
بین شش ماه اخر فکر کنین که از ظرفیت بر ما هیچ چیز نمیتن دیگه. سیرومایی که بر ما میاره بسیار اندک است، در سه ماه فقط بر ما شستانه سیرومه یکی ما رو برکی برسانه.
درست یوش بگو میاشتی رایزی مقتر هیچ دول درمل نرازی، یوازی تری میاشتی لپاره ایش پیتا کچوری سیروم راولی. حیرانه یو چه چه تیجر ورسو، اوس چه سرده دی نروغان زخت زیاد دی، خلق همچراشی شور کوی زکه درمل کم دی. کده چه اقتصاد خوی خوشخصی درمل تون زخه به درمل وخلی خو کنه وی مجبورتی چم دی کلینی کنو تراشی. خو مو گورت دلتا اسان تیوی نلرو، مو گان یو امبولانس هم نلرو چه نروغ تی واسطو. دا چه ترانسپورت نشتا دیره خزی کول کې ولادت کوي چې مور او ماشوم یې له اختلال او خطر سره مخ کیږي.
د افغانستان شمال بلخ ولایت د اوسیدونکو داسې مهال شکایتونه کوي چې تازه د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم په دغه ولایت کې د روغتیایي سیستم اړوند اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړی چې میلیونونه اوسیدونکو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. ام اس اف د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 4مه په خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د بلخ ولایت په ځنګړي ډول د لری پروتو سیمو زرګونه اوسیدونکو او نوی زیږیدلې ماشومان د مخنیوي وړ ناروغۍ لامل ان د مړینې له خطر سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په روغتونونو ګڼه ګوڼه د روغتیا روغتی کارکونکو کموالی او روغتی خدمتونو او اسانتیاو ته نه لاسرسی د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلای کړای. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي او دا هغه سیمې دي چې روغتی خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړ دي چې په خرابو شویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نه لري. په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان، د زیږون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولي ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي، چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، نس ناستی او خورزوکی لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړني پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې تر څو په ټکو یې د نورو د ژوند د ځای کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او پراپور کې د مرکزویو کسانو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر راتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیايي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیوال دې زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت لا بدتره کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې نفوس ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. کابل او نورو ښارونو ته ګڼ شمېر چینایان را مات شول او خلک به په واټونو کې له چینایانو سره ډېر مخامخېدل، خو وروسته له دې چې د 2021 په دسمبر کې د کابل په لونګان هوټل کې پر چینایانو برید وشو او د عیش مسؤلیت واخیست، په ښارونو کې د چینایانو حضور کم شو. چین له هغه مهاله د افغانستان په ځینو پروژو کې په احتیاط پانګونو ته دوام ورکړ، خو د چین پانګونه په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې خلکو ته د کار فرصتونه پیدا شي یا د لوی بدلون سبب شي. نه په مسی عینه کان کې کار پیل کړ او نه د افغانستان د تیلو او ګازو په استخراج کې پانګونه وکړه. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د چین یوازینۍ لوی پانګونه د 2023 په جنوري کې د امو دریا د تیلو په حوزه کې د چین د سینکیانګ د مرکزی آسیا د تیلو او ګازو د شرکت له لوري د تیلو د استخراج پروژه و چې هغه هم د سشکال په جوزا میاشت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت لغوه کړه. دغه وزارت د قرارداد د لغوه کولو دلیل د چینایي شرکت تکراری سرغړونې او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل وبلل. له دې سره د امو دریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې تمه و 15 کاله دوام وکړي لغوه شو. د امو دریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4500 کیلومتر ساحه رانغاړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خانجان علي کوزای وایي چې چین په افغانستان کې په داسې کومې پروژې پانګونه نه ده کړې چې بنیادی ارزښت ولري.
د سرمایه ګزاري په ارتباط باندې د دولتونو په سطح باندې داسې کومه کامیابه پروژه اوسه پر افغانستان کې د دوی نشته دی. مثالونه کې کړی په کم وخت کې کړی چې کرزی په اول جمهوریت کې، مګر تر اوسه پورې یو سره کې نه دی جوړ شو. همدارنګه په شمال کې یو پروژه د نفتو غازو په ارتباط باندې پروژه اخستلې و او پاول سر کې هغه بیرته ناکامه شول او امارت اسلامي ته بیرته واغستله. نو د شه اومده او غټه پروژه چې بنیادی ارزښت لري هغه په ونسان کې دوی تر اوسه پر سر مې گزاري نه دا کړی.
چین د لویدیزو هیوادونو په شان نورو هیوادونو ته وړیا مرسته نه ورکوي، عموما پور ورکوي یا په داسې پروژو کې پانګونه کوي چې عمومي مواد لکه تیل او معدني مواد ورڅخه ترلاسه کړي او په مقابل کې خپل تولیدي محصولات صادر کړي. په 2022 کې افریقایي هیوادونه له چین څخه 140 میلیارد ډالر پورې وړي وو، خو له هغه وروسته دغه هیوادونو ته د چین له لوري د پور ورکړه کمه شوې او علت یې دا دی چې اکثره افریقایي هیوادونه چین ته د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش د چین دا تګلاره له یرغملولو سره ورته بولي.
فکر کوم چې چینایان غټ او ژور اهداف افغانستان ته لري، خصوصا د اقتصاد په برخه کې. په دې دلیل چې چینایان هر هیواد ته ور داخل سوي او پانګونه یې کړې ده، تر ډیره حده د ګراوګانګيري اقتصاد په نظر کې نیولای ده. خو دلته په افغانستان کې د وسنی نظام مشران تر ډیره حده د دوی په سیاست پوهی هڅه کوي چې د افغانستان په ملي منافعو داسې لوبه ونسی لکه چینایانو چې په تانزانیا، ساوت افریقا او همدارنګه په وینزویلا کې تر سره کړی دي.
شغله تلاش په عین حال کې د امودریا د تیلو د حوزې د قرارداد لغوه کېدو ته په اشاره وایي، فکر کوي چې د طالبانو واکمنان د چین د پانګونو جانبي عوارضو ته پام لري او هیله لري چې چین په افغانستان کې هغه لوبه ونه کړي چې په افریقایي هیوادونو کې وکړه. د چټم هاوس د یو راپور لمخې انګولا 13 میلیارده، زامبیا 10 میلیارد او کینیا 15 میلیارد ډالر له چین څخه پور وړي دي، خو دا هیوادونه په ادا کولو کې ستونزې لري او چین چې کله پوښي چې څوک پور په ټاکلي وخت نشي ورکولای، هغه مهال د پور شرایط لا سختوي او دا په داسې حال کې چې د چین اکثره پروژو د افریقایي هیوادونو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي نه دي. د بی بی سی د راپور لمخې چین انګولا ته د زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره ډیر پور ورکړی، خو د دغو پروژو له کبله د دې پر ځای چې ځایي خلکو ته د کار فرصتونه ایجاد شي، 120,000 چینایانو ته کار برابر شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خانجان علي کوزای وای چې چین همدا چلن لټولو هیوادونو سره کوي.
د چینایانو برخورد د سرمایه گذاری په ارتباط او د کاروبار په ارتباط باندې ټولي دنیا سره یو رقم ساده. په بعضي مصطفات ملکونو کې دوی کوشش کوي چې یا معدنونه یا هغه پروژې چې طویل المدته یا هغه په ډیر ارزانه نرخ باندې واخلي او دوی د ډیره ګټه په تمه یې هر وخت.
شغلای علي کوزای وای چې چین سره د افغانستان سوداګری راکړه ورکړه چې په خوا 4 میلیارد ډالر ته رسیده، اوس په کال کې 1.5 میلیارد ډالر ده. د همدارسو ویل چې له افغانستان چین ته یوازې جلغوزي صادریږي چې د پروسس، انتقال او تای مراحل چاري په خپل چینایان کوي. د سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس هاتف مختار بیا وایي چین د خپلو پانګونو په بدل کې اکثرا د اوږدمهاله قراردادونو او سختو شرایطو غوښتنه کوي چې کېدای شي د افغانستان د سرچینو او اقتصادي ودې کنټرول د دوی لاسته واچوي. د دې بلګي په توګه وایي که د قانونو د استخراج قراردادونه شفاف او عادلانه نه وي، ډیره ګټه به چین ته ولاړه شي او افغانستان به لږه ګټه ترلاسه کړي. د چین سره د افغانستان د سوداګرۍ یو بل اړخ ته هم اشاره وکړه. ویل
د چین لخوا افغانستان ته ډیر ارزان توکي راځي لکه کالی، بوتان، برېښنایي سامانونه، د کور توکي. خدا ټول د افغانستان ځای فابریکې لمنځوري، بیکاری زیاتیږي او کارګران کار نسی موندلی. افغانستان له چین ډیر اخلی خو په بدل کې لږ شان لیږي، نو پیسې به هر تزي او تجارت توازن خرابېږي. چین زموږ مثل تیم او تیل اخلي خو لوی پروژې نه پیلوي. همدغه ټکی کې د افغانستان د منافعو پر ضد دغه بازار ګورو. موږ په ده معتقد یو چې چینایان باید د افغانستان سره د افغانستان منافع هم په نظر کې ونیسي. خو په غوټه کې دومره ویلی سو چې افغانستان ته ضرورت داده چې د چینایانو سره د خپلو اقتصادي محور سیاست لپاره داسې یو تعریف ولري چې افغانان دې پکې زیانمن نشي.
ښاغلی مختار له چین سره د افغانستان ډیری نږدې اړیکې هم ګټورې نه بولي او فکر کوي چې که افغانستان چین ته ډیر نږدې شي نو له سیاسي نظر به له امریکا او لویدیځ څخه لري او په نړۍ کې لا ډیر منزوي شي چې د ده په باور دا د افغانستان په ګټه نه ده. له خبرونو ور اخوا زین خلک وای چې عینکه د شکولا او فیشن لپاره پسترګو کوي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو موزرو رڼاګانو څخه خوندي کړي. عینک پلورونکي وای د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، لسګونو نیولې ان زرګونو افغانیو پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو پسترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې عینکه باید معیاري وي. جزئیات په دې راپور کې سره ورو.
بې نمرې عینکې د ډول کډستر کو د خوندیتوب لپاره یو شمیر خلک په ځنګړي ډول پیغلې او ځوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکو عمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
لکه څنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تورې عینکې دي، عینکې زه د فیشن په سترګو کوم خوخیږم. اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې را سره دي، د سره اووه ډوله شول. خو دې عینکې ښه شه دي څوک استفاده کوي، لکه څرنګه چې اوس د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډېره خرابه ده، نو د دې خطر هم ښه دي، لمر لپاره هم ښه دي. زه خپله فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمېر نور بیا وایي له مزرو وړانګو او رڼاو د سترګو د خوندیتوب لپاره یې کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سیدا وایي،
د ما اتومات عینکې دي، کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون ځم نو لمر را باندې ډېر تاثیر کوي، سترګو نه مې اوښکې راځي. دا عینکې مې چې په سترګې وي نو بیا دونه نه په تکلیف یږم.
بې نمرې عینکې هغه چې ښیښې هېڅ ډول نمره نه لري او د سپینو تر څنګ رنګینې هم پیدا کیږي، دا د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډېر استفاده کیږي، خو افغانستان کې ډېر کارونکي نه لري. د دې عینکو قیمتونه ښیښو او فریم یا چوکاټ ته په کتو متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یو پلورنځي خاوند حمیدالله ازادي راډیو ته وویل،
نظر به کیفیت شیشه وکړي.
د ښیښې او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپینه ښیښه دا اوتومات ښیښه دا اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یو جوړه سپینه ښیښه 200 افغانۍ دي، اوتومات ښیښه یو جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دي یو جوړه 400 افغانۍ، او دغه شان د لمر وړانګو ضد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له یو سل 500 افغانۍ شروع کیږي تر 3000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وایي د بینومرې نه کو بسترګو کول څو ګټې لري، له نورو شیانو یا جسمونو او ضربو د لمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل د مزرو رڼا وي ساتي. خو ټینګار کوي چې دا نه کې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشحال امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکه استعمالوي چې هغه سټنډرډ عینکه نه وي، یا یې شیشه سټنډرډ نه وي، یا یې رنګ سټنډرډ نه وي. د سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکه د لپاره پکار دي، د چش لپاره پکار دي.
ډاکټران داس پرختنه هم کوي چې عینکه هغه که نمرې وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کیږي یا هم کاغذي دسمال سره پاک شي، ځکه د دوی په خبره د ککړو ښیښو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړي کوي. پرې د ناستو مزورو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه له نوما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د خبرونه تاس احمد تکل ستاسو هر کله کوم جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي د جنید شریف ادبی جایزې ل 2023 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نور غره شیرونو ته د $300 جایزې ورکوي په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله نوري جایزې بیا مجده باران اجل احمد زی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو د آزادۍ میلمه په خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبري شوې فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو یم او دلته پنای کله شیدا یا د خوست تنای ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وای او لکمرغه نریزي کله د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دای نو دا امتیاز موږ تم حاصل د کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېګم خوست شریعت پانتون کې مادیات الوسیدی او بیا په مختلفو دلتا پانتونونو کې لسو کې استاد پاتې شوایم او نږدې شپږ د شکل عمر لرم
قربان صاحب بلتیامو له شعر سره لڅ وخت نوم د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوي دي ستاسو په مسله کې هم همدا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی
د زړه تکل صاحب ز فکر کوم دغه شعر لیکلو دغه ورتیا یا زنګرتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینه خو دا بیا ورستو مثلا دغه صلاحیت را څرګندېږي ز چې لا ډیر ورکو ما غو وخت تقریبا چې لسکلن به ومه لیکل منه شول کولای ز پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اوریدي هڅه به میکوله چې همداسې یو شی جوړ کما وسم هغه وخت ما د املام نشولی کلای وستل مې سم نشول کولای خو بیا به ما د کلی جمعه تکلم یو څلی کلمې کولای شول وسم را دیږي جماغه د سندرغاړو د سندرو غونټه به مې یو شی لیکل یو ورستو چې دلته راغلم د 2012 کال وطن ته راغلو نو دلته بیا خوانځي ته راغلم او څیر لویو مو مچ خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو اغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې وای او صدا غا دي شیف سره مې علاقه وا نو ورستو بیا په دې لیکلو مو توانې د مشال طبيع مشاعرو کې مې ګډون وکړ بخې زیات مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبي غونډې به مکولې مشاعرې به وکړه کتنې به وي زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې اغه مزه عمل نه غشیر لیکلو ته وهڅه ولم
په یاد مو دي چې لمړنی شعرونه مو په څو کلنې کې لیکل دي
زه فکر کوم دا غوول اسکلان دی ارل اسکلان بروم چې هغه لومړني شعرونه ملیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره هم زما اړیکه نه و زما عمرم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا ستې هغه شعر خو نشته وته ویل خو ما هغه سندرغاړو روپۍ ته مو شاورې دي چربای ته مو شاورې دي او ځینې سپه په مخفل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دا یار لسکلان ټول لسکلان وو ما چې په اصطلاح شیرونه لیکر مې را شروع کړل
هغه شیرونه مو ساتلې دي کوم لری غرزولې
نه هغه خو مې نه دي ساتلې اوس به دا وته کل سي چې هغه وخت ما د لیکلم سم نو وزدا هغه دا ول چې اوس یې ملال کوم نو مې دا بل په دې مې نه پوهې دا ما چې شیرونه باید سړای وساتي دا بیا کتاب بیا به خلک اوري نو بس هم دا سي یو شوق او یو ذوق هغه به خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولی مو دوی سره به دغه شیرونه زمزمه کول یو نیمه را پیاټ ایدا سی خو بلیکلی بلکډیر منظم مې نه دی راسته
راتوي وای هغه مو چې په یاد دی ک کغواړی راتوي وایست
زه په کوم عدالت چې لمړنۍ شعر د دلته رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دغه وخت یو شعر را پیاټ ای وسم کله کله ملګری یادای دا سی یو شعر و چې نه کوم د څونو خلق دی د ټول خلق دی پښتانه خپورا په ټول خلق دی او موږ د خپل د ماحول خلق یو خپل زموږ د ماحول خلق دی نو دا فکر کوم زما لمړنۍ پښتنه وایي هغه د لمړنۍ وخت شاعري
ډېر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا ورسته په خبرو راځي ورسته شعر وایي ورسته لیکي تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وی هغه یو شاعر دی او کوم یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پویږي په تصویر پویږي او اهنګین ذهن لري دا یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پورا
نه زه دا خپل زه فکر کوم تکر سي بار انسان چې دی دا تر یو ځان د زیږه شاعرانه تب لري یا شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا واټیف لري احساسات لري په ژوند کې مختلفو حالات سره مخامخ کیږي او له وړوالي نه ډېر رنگینې شي ډېر د درد او غم شي په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر په باطن کې دا بیا ورستو دا کیږي چې سړی مثلا د نظم د کی د شعر چوکاتونه د کی د اوزان د کی د شعر په باریکیو پوه شي او زه فکر کوم دا اوسم زموږ ډېر پښتانه یا په وایم د ټول نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کیږي د دوی نه دغه داسې په نصر کې دینې داسې کیسې او ریزینې داسې خبرې ترې او ریزینې داسې مطلونه توګه چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلی کې چې محترم شومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نصري شعر خو ورته ویلای شي بیا ورسره زوایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاد د کافی او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي خو یو ډول کیسبیز د کیږي غونډي او نور لمړی سړی په باطن کې یو شاعر دی او دا هر انسان یو خو ځینې بعد خپل واتب د خپل احساسات دا به ډیر په غالیبي چې دته مجبورای شي بل اخر دا غولي کې په کاغذ چاته یو وایي او ځینې نور لبد مرغ هم دا سپټ پاتې کیږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پارا ژبه کې لیکل کیږي لدین ډیر خلخاور سره خاورې کیږي اما خلک چې لمانځ دي پیړی پیړی دا نسلونه لمانځ دي لدوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم سره خاورې کیږي نو ډیر محدود دا کی چې دا په اصطلاح غ شعر منظم ولي کی بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوی یاست بیا ورسره درته وایي چې کله کله کرکتنې هم لیکي کینې لیکي خو اوس که کولای شي خپل یو شعر راته وایست
مسترګو تکلیف بس د نور خبرې په بیا ورسره کوم ځای مال وړي په شعر وایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لمړی یو غزل وایم اوریدونکو ته پرې لږ تاسو مخ ورشي د غزل یو څه وګدای کړه دا یو بایټ دی نو دا ټول به وایم که تاسو اجازه دی
مهرباني وکړئ
خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو به خودي راغله ورستی تاس کې د جام شو او لطف بچوی د بنیاز خپل نور ادا هم بو یا غنیمت چه بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مکتبور او رستر بل پکې خام شو تا د ناس خواګه مراغل تصور تا د خوګبو غند خوار په درو بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصے کړی دا دنیا اس باد د کومې به حصے کړی څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د دورکو په مقام شو او ترا نغلې چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بد کالای ته سلام شو چا د نوم واخست محفل کې د قامت چا د نوم واخست محفل کې د قامت به اختیار لناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واوري ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی وو. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکاسب د جنایت بنسټ پاړه خو ډیر پویدم مخکم ځکه دا څو کال دا سلسله را روانه و شاعرانو ته دا جایزه ورکول کېده. نو دا چې سکل مام شعرونه ورولېګل طبیعي چې اوتم معلومات سړی نوروم چې یو د اوپریش ته سره میډیا د دلچسپي نو چې سړی مثلا په دې پوښتنه چې دا جایزه څوک ورکړي بیا هم هغه څوک چې دا بیا سره پاتې کیږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پویدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډیر په اصطلاح د وطن یو ډیر قدرمن کس دی استاد دی خپل د لیکوالانو فرهنګیانو شاعرانو سره پاتې شوی دی. د دوی په کورنۍ کې ډیر ښه لیکوالانو شاعران شته او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته او چې دا په امریکا کې ده او بیا په دې مم سره خلاص وو هغه زما د شعرونو د ورلېګلو یو وجه هم دا و چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډیر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبرو چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېګل کېږي اخمنې زموږ استادان مشران ګوري نو ما وی دا به ډیر ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټه شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي او همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
او سالک صاحب ته سکل صاحب زمرا زه په یدم خو پټول چې سړی زمرا ویلې شي چې خپل دغه دې ورکړه خاص په پښتو کې پښتو ادبیاتو کې دا ماته یو ډېر داسې په چې دا څنګه کار دی چې ډېر د کادر وړ کار دی ځکه زما غونډه شاعران چې د شعرونه یا ډېر نه خبري یا په اصطلاح یو ډول دا نه وي دوی په دې اړه چې دا د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو باندې کنه ارزښت څه کوي کوم دوی تډیر حاصل کوي چې دوی تډیر ځاړ حاصلې دي زه ډېر په یو ترانه نه سر ورته ګورم دا کدا ډېر تر ما نوی ارزښت او بیا په داسې وجه دا کې لکه پښتو چې دا چې ډېر دا جایزې او دا شایان نه نشته خو چې مثلا په نړیواله کچه هیوا داسې جایزې لري مثلا دا د نوبل جایزه دا او دا بیا د هیوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کیږي په پښتو کې دا غته شوا تر څو شاعران لدی از هم خپل ځانونه واړي لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا را معلومه و چې اتمن دغه شعرونه استادان ګوري یو کمیټه یې ګوري نو اوس هغه ډار چې ما ته یو څه حاصل شو نو خپل دغه استاد دغه کار چې دی دغه د جنیت بنسټ دغه قرباني چې دا ډیره د ستایلو او ډیره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله.
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړی وو ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر په کې دا مو چې دا ما مخ کې اوریدونکو ته وایې دا شعر هم په کې وو او دوه نور غزل هم وو نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو دوه نور دی او یو په کې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېر په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او په نویو قلبونو کې هم شعر وايي؟
تکل څه فکر کوم دا غوړي پښتو د شاعري سره دا غوړي غزل قلب چې دا یا ژانر چې دا ډېر سره خوړلای دی یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم شوم په غزل کې ډېره شاعري شوې ده د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومن شاعر او د اوس پسرلای صاحب د نور د غسترو شاعرانو چې کومه شاعري کړي ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زمام ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلې دي او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطینی سکون را پیدا کیږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې د شي شاید دا خبره ډیره غدي ادبیاتو د تیوري له هغه ډیره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي خو لکه موږ دا څه مختشب یو ډیر غزل ملوصلای دی طبيعي د دلته شعر څوک په اصطلاح نو وايي شعر لیکي یا شعر لیکي ډیر و غزل لیکي ما غزل ډیر لیکلي د نسبت نورو ژانرونو مثلا د نظمونو په اصطلاح غزل ډیر لیکلي
ډیر ملیکلي کوم ټول غزلیات او نظمونه دي
نه نظمونه په کې شته یو تا ذات شعرونه په کې دي خو غزل په کې ډیر دي تاسو خو مثلا تلوریزم په کې شته یو څه ده خو اکثریت چې دي هغه غزل دي تکل کوي
ډیر زیاته مننه کړه کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کرکتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه موکله یو څه لیکلي
تکنسب زو تقریبا یو د 13 کال با کم زیات کیږي موږ د تملګری په ادبی بندارونو کې مشایرو کې ډیر سره کینو عموما د دې مشایرو یو برخه چې ودا به کرکتنه و یو خو کرکتنه غي ما دا ولي چې سره مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتابي و برخه کی خو هغه مخامخ کرکتنه مبيره کوله ملګرو مختلف بهیرونه و د تلخو ساده دي بهیرو کابل کې وخت وخت چې د کلم کابل کې په دینو بهیرونه کې کې ناستمه نو کرکتنه کې مبيره زیاته برخه چې ساو ډیره فعال برخه نه اخیستاو رښتیا دا چې زما لا کم ډیره دا د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه دا غدي شعر دې په دلو سره یا په شعر دې په یوه هڅه سره سره ډیره یو دینه ډیر خواند ما خلمه نو ځینې لیکنې مې کړې دي هغه ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنې کړې دي او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو شاعرانو نو زه بل کډیر علاقه ورسله لرم او تخپل وسه حتی کومه ځینې لیکنې هغه په سایتونو کې مخبرې دي په مجلو کې مخبرې شوې دي او فکر کوم چې د کرکتنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غنی نه وي لکه مثلا زموږ په غونډه یو ژبه کې چې دا په غونډه یو مثلا د تنګي فارسي دی ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېر لوی شرح لرو دغه د لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ دا څه ډېر جامع کتابونه ونه لرو مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسندي صاحب باندې لیکلای دی زه فکر کوم د کرکتنې برخه چې دا یو څه کمزورې ده او د کمزورې سره سره بل به مشکل ورته وایم کار ورته وایم هغه دا دی چې ډېر وخت موږ کرکتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفتونه دي عموما د سریزو په توګه کیږي د دې تر هغه موږ لیکوالو یا کرکتونکو ډېر کار نه دی ویلای چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسولیت دی یو کرکتونکو په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبت نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول ورشني یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې د زما فکر کوم دا په پښتو کې هغه څنګه د شوې دا اوس موږ د ورځې پانتون کې محصولو مده خوشال خان خټک پاړه موږ ډېر تکرار خبرې مستې دا اوس موږ د خوشال خان خټک په شعر کې ټولن په هانه ډېر کم خبرې کړې زما مو خدای په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د پښتو ژبې د کرکتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي زکه و سم ډیر نیمګړتیاو په کښتا ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامبا بابا تر پسرلی سه پورې ان تر کاروان سه او درویش سه پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کرکتون کو شنلې وای په دوی باندې کرکتنې کړي وای کلی پکړي وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشال خان ممکن دې تر ټولو او زموږ د ډېر لوی شاعر دی په پښتو خو موږ اوس په پانتول کې د ځنګونو خبرې کوو یا د ډېر محدود اړخونو د شعر خبرې کوو په دې مودې راکمه خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل چلي کلی دی کرکتنې مولي کلی دی په خوشال خان یا په بخوانی یا په اوسنۍ معاصر شاعرانو
په خپل فیسبوک خو په لګدي برخه سره مې علاقه ډېره د پدادیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او سم لګیاي ما او کوم څه مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی په ځان لکه خپل شعر پاره چې ډېر نه یم دا خپل خپل کتنو دا یو نه پاره دی دا ځان یم ما کوم څه دا ونه وکړ زه لیکم د نورو کتابونو باندې دې ستړې کړم دی او دې ځان سره پاتما نو ما په ټول کې هغه د کتنې پاره دا وا کا باغ زما باندې کب نور ملګرو ته یې کزمو د مشران د کلام ته یې چې کرکتنې یاسته یو پام ډېر وشي زکه موږ د شعر د لیکلو سره سره د مارش پرخه ته راځي علاوه مثلا په پاتې کې د شعران ډېر په وړه کچه شنه شي مثلا سنتری حافظ پر ژوند کې دیش څو شرح پیدا کړی پښتو کې هغه کاری اوس کم شوې ده موږ ته بویا چې په دې برخه کې اوس ډېر کار وکړو
ډېر زیاته مننه یو شعر به مو واورو او بیا به ورستۍ خبرې هم وکړو
پسترګو نو زبا تکلیف تاسو واکې دي ملګرو سره به یو آزاد نظم دی دا اوریدونکو سره شریک مله د خوښی شي څوک انزورګر بشي پیدا او کنه چې زما د ټول محرومه یو کیفیت را سم کړی چې مې د ماتو هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست مایوسې څخه څوک انزورګر بشي پیدا او کنه چې ماتې شوی وادي و په یو دریا دی کړی چې کیسه وکړي استاد ټول بهانو لسره چې حال د هر مخشه د قیامت وای څوک انزورګر بشي پیدا او کنه چې مدماتو وجودونو حالت هم رسم کړی تیر زړتانګو مخامونو ته هم پام دی کم شي زموږ د نیم شپو د پیدارای لستا څوک انزورګر بشي پیدا او کنه چې د دې خار د بي حصیو نه پرده پور تکړي چې د ورنګي د خلکو هیر نه کړی لګون به حال د روان ژوند د بدرنګي وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنه نو تکل څه به نظم مو آزاد غوښتنه نظم
ډیر زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نمونه یاد کړل د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ د درویش نوم مو یاد کړ زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لک تر لګه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د غو شعرونه مو اول لوستي وي یا لغو سره زیاته مینه ولري تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولي یا زیات اثر در باندې کوي
بالکل دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب د کاروان صاحب د درویش دورانی صاحب د یاد د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو او بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب د دې ټول شعرونه تقریبا مال وستي دي د دوی اثار مې وستي دي نه یوازې د شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې ولوستي دي نو زه فکر کوم دا به ډیره ګرانه وي سړی وایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې کوم شاعر اغیز ډیر دی خدام سړی نشي ویلای چې د دې استادانو شاعرانو اغیز په کوتي ځوانو شاعرانو باندې نه وي ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ولولو خو زه خپل ډیر علاقه مې چې دا مثلا کاروان سے وہ درویش دورانی دا نور استادان شام ولم خو د پسرلی صاحب سره مې بیا د شي له هغه ډیره جوړه دا هغه بیا د علماء او زه خپل دا حق ملاوي کوو کرای شما په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کی یو خبره وړاندې کی دا څه خبره چې هغه ډیره سپستري نه وي دا زه خپل دې سره جوړ یم چې کوو کرای شم په شعر کې یو جوړه خبره وکړای شم کا خبره دې په یو ډیر ښه انداز وکړای شم نو هم دې لپاره ډېر وخت په سرلای سید العلماء او په استرا ډېر پښتو ګور پتا یې لیا
ډېر هم شیرونه مو چاپ کړی دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډېر وخت خپل شیرونه نه خبروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خبروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خبروي دا چې څلور کال کومه شاعري ما کړې دا چې نګري ممکن یو ټول د شاعري ووسی چې یو څلور پنځوس یا یو څلور شل غړو ووسی او څلور زونه ووسی دا ما نه دی خبره کړې دا د ټولنیز میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شیرونه شریکو ما واخ نه واخ ملګري خبرې یو دې ته څنګه دینو مجلو او سایتونو کې د تکل څه خبره کړې دي او د کتاب په شکل مینا نه دي خبره کړې او په پلی سټور سره وسام نو ورتل را ما زه خپل دا څه یو ډول فکر یم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي بیا بیا خپل شعر وایي او بدی په باوري ما چې شعر وخت بل اخیږي فکیږي نو د پاره شعر خبرولو ساده کې ټول نه هم سړی دې تخور کی
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شعری جایزې د لومړی جایزې ګټون کوي خبرې مو په زړه پورې وي د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ د شکل تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه دی تصور او تعبیر صدای بیا به تاسو سره خدای پمنی وکړو.
تکل ته دا یو خو ما درونو ملګرو سره دلته د کتاب مخنوال تمه خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ دی رایل وسایل او صفقات په دې رقم وکړې په کار نه کې ډیر فوق العاده دی موسیقي زه فکر کوم په دې د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري او زموږ سترتوبه دی یو انسان په توګه دی چې د ژوند د ستونزې د غنیمتګیاري ومنو راغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه یو عالم خبره ده وایي تاسو که په دې تمه ناست یې چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي وایي تېروتلی یاست خو کدا ده چې همدغه د ژوند د عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یمه خو بیا بدبینه په دې هم نه یمه چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاک شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه وروړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شم بلایې واخلم غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې عقل دغه د ژوند د عدالتۍ د ژوند د بېمانتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سپورتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. خېچاري
د ازادۍ میلمه
مست مست پټول لار یما داج وین شیخ خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب ول دے متل جنتا کابل خوله دے خوله دے متل جنتا کابل خوله دے داس چی مست مست پټول لار یما داج وین شیخ خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب وال دے ماتل جنتا کابل خکلے دے خکلے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے مست مست پٹول لار یما داج وین شیخ خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب وال دے ماتل جنتا کابل خکلے دے خکلے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے
خی هوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشتلے دے یو بل پسرو گلو وشتلے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داج بی نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے